سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. اکنون خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در باره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین وزارت انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی میکند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت‌های بلاروسی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان ولایت هرات می گذارد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساختیان در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه های مهم ریلیست که شهر خواف ایران را به هرات وصل می کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا مهم دانسته می شود، اما کار حداثه آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بیش از یک سال با مزرعه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد آن کشور را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو با رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبت دستور داده تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لاس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جپال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر طب اطلی لس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تومه حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری این شهر را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه ولایت الجزیره از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیجا و نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه مثلث و تعقیب آن برنامه روز هفتم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړې ور زیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 1050 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور د کډوال د خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان یې نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولی دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 منټې غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمال خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دینو ایمال خټک لمړی به تاسو ته راشم. سس په بار دا د پالیسی جز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بله خبره ده؟
ډیر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوالو وجود نشي برداشت کولی یا د دې خصمانه نشي کولی. مخکې خو چرسو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو سوړ جنگ و بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگ و په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل. یو خوا کومکونه بند شوي دوم خبره دار چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې د دې میس کې تاو تری خاله راغله او درم وجه چې دا د اوسنۍ کوم د تیر ورځو کې چې مونږ ګورو تیر ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي نو دا یو پالیسی جوړه شوې ده تاسو کو غوړئ چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوي دي نو هغه نه پس چې دی نو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکیورټی کمیټه یعنی د ملي امنیتی کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو هغه پالیسی دا و چې نور چې دی نو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کتشی او هغه سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره نو هغه پرانا کې چې دی نو بیا تاسو قتل چې فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالے سره خبرو کې او غوښتل یې ځنې اسناد او دوسیه د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغه مطابق هغه دوسیه مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پټ ځونه چې والته نه هغه لګیا دي د پاکستان خلاف ترندازي کوي دا اوسنه دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کې دیشي چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې نو پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم میشته افغانان چې دي نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو دې ته بیا راشو کنه چې دا نورې دوی څه کارونه کړي دي دلته بل داود خټک نه واورو په مشال راډیو تاسو د دغه کډوالو د ایستلو په باره کې کوم راپور په روسیه کې درلود ځکه چې دا شمیرې هم ګډي وډي دي دقیق لا نه دي
کم چې د افغان سفارت خبرې دي اغي 800 کسان تایید کړي دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپور نه مونږ د پاکستان له طرف نه نه دي ترلاسه کړي بیا پرونه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی هغه طرف نم دارو راپورونه خبرو شو نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنٹ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري دا او که تاسو ته یاد شي نو سمو د مخ کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید کاغذي ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي نو د پاکستان دریز دغه دی خو ک بیا مونږ اصل حالات تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلې دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې رخلاص کیدې د پاره دی نیسی خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کیدې دا یو د یو پولیس والا د یو تھانیدار د یو افسر د ذاتی اقدام کیدې شي چې هغه خپل سرمانه دا هر څه شي کوي
مننه پام دې پرخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې کسم تاسو مت کې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه نور خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اسې ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي نو دا څنګه چې داود خټک مو چې افغانستان وزارت داخله پاکستان افغان کډوال چې هغه نو د ملل متحد سره یونیسیار سره سبتی او نه چدانو نور طریقې سره سبتی او داغې په خیال باندې داغې په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري نو داغې د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چدانو پاکستان یو پروسس شروع کا درم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري راغلي دي سلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو د راتګ نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوری دوره کې چې نو دا مختلف غربی ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي دلته ناغې لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقه یې بوزي نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازت ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسیس کې دي او په څه طریقه باندې دوباره او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري نه خو د یونیسیار کارډ لري نه افغان کارډ لري نه ویزه لري او نه چې دی نو دغه 70,000 کسانو په کټګو درجه بندۍ کې راځي هغې ته دی غیر قانوني او تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وویل چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار دی چې مونږه یو جدي خبره وکړو د طالبانو سره نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما وویل چې په فروری 2023 کې لاړو هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړلی شي.
خټک صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
هم دغه دی کنه چې دا فشار چې دی نو هغې نه پس د اعلان وکړو چې مونږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کو، مطلب دا اعلان کو چې بس به مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو په اوله مرحله کې هغه خلک وبازو چې هغه سپ نه دي، دویمه مرحله کې به هغه خلک وبازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دریمه مرحله کې به هغه وبازو چې هغه به دغه نه لري داسې ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري، نو دا هغې پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي، خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلو شي. مثلا دا وګوري چې کله په 2022 کې په اکتوبر کې دی اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغې ته دا موقع ورکړه چې په یو میاشت کې دننه تاسو ووځئ، بیا دوی وایي چې مونږ به د اپریل دنه دویمې مرحلې باندې کار شروع کړو، نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو کله چې دی نو داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته ده چې داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دی نو هغه سترې محکمې ته لاړل او سترې محکمه کې چې دی نو وویلی شول چې باید چې دی نو د بین المللي قوانین اصولو مطابق د دې افغان کډوالو سره چلند وشي، دغه رنګ چې دی نو په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دی د یونیسیار مشر رالو افغان پاکستان ته او د پاکستان چارواکو سره خبره وکړه.
مننه بیا هم همدا خبره چې تاسو وکړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر ورو شو، په دې برخه کې بیا هم پوښتنه لرم. خو داود خټک، تاسو د انوسی موضوع یاد کړه، ځینو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې انوسی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل، دا دې خبره په ځای وي او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو ګټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دی، کاغه په کراچۍ کې دی، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او څومره چې باندې مونږ راپورونه کړي، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه نه دي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دی چې هلته دی ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. د اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده، او دا انوسی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد دپاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک اوسیږي نو هغوی به ځان سره انوسی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د انوسی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتي توګه باندې خبرې نه دي کړي، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لرې کولی چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې همداسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتما امکان لري چې هغوی ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو څه وکړه، نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک، تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لک افغانان په د یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا وویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان، او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه کړی دی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کی؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او دا تېرو ورځو کې تاسو وکتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حملې نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو دا سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول. نو هغې نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبر وکړه، ما هم په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د این او سی حوالے سره ده. ګوره چې کوم مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2022 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې دی کې هر څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف یې چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د این او سی مسله، این او سی پالیسي دی راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه په خپل افغان کډوال دي. نو دا دی چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم وکړو، سمیر سبزی ته پرون ما یو ټویټ کټو، او هغه اغلی کلی چې هغه څوک خپلوان چې دی نو هغه نیولې شوي دي، هغه پولیس سره رابطه وکړه، او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پک بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپل خپلوانو سره، نو هغه ورته وایي چې مونږ دې پریږدي، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړئ چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو ګټلو یو د این او سی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
دا یو ځینې جوړ شوی
دی. ایمل خټک، دلته دا خو کېدای شي چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې له ستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلوو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغسې شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ ده، ځکه چې د افغانستان والے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دار چې دی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې، یو یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه څه ورته دا د افغان کډوالو باندې فشار او اخیری ار بچو هغه دا وچه عسکری فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشو او تقریبا 14 فوجیان وژل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول، او دین یو سورې پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې د افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې. نو نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی ده هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تر څو پورې په دې وګوره تاسو کتل پالیسی کې دغه ته وګوره تضاد ته وګوره، یو طرف ته چې دینو صادق خان چې د خصوصي استازي چې د افغانستان لپاره پاکستان هغه په کابل کې ناست دی دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې دینو وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړ سطح باندې سفارتي چې دینو د تعلقات د بالولو یو کوشش ونه، په دې موقع باندې یو طرف ته لا
روغه جوړه کوي بل طرف
ته
مننه. داود خټک تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې دا د هندو د طالبانو تر روابطو پورې پورې وروسته کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریج جنرال دی، هغه هم په دې کې برخه اخلي. ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوي دي او دا پس خرابېدو دي او دا داسې دي. په مشال رادیو کې تاسو له کوم څېړونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه کړې چې هغه څه وایي چې د دې سمابت پالیسی په کومه خوا روانه ده؟
ګوره کله چې دا ایمل سیف چې څنګه خبره وکړه په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبارو شو، دا بمبار په داسې ورځ شوی دی پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوی دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره دی په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته، دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي. خو بل خو چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې، نو که بمبار دا خو کده هر چا حکومت وي، کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي، د دې به یو جواب کې دو ملکونه هیڅکله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی، طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی، خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخ کې مل سی سره مونږ کله سوال کو، تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتلی دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او موږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شوه، که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده، دا د امن پالیسی نه ده، دا د جنگ پالیسی ده، دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناست دی، که د یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم، نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناست وو د نن نه دوه یا درې کاله مخکې، او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلي وو چې امدی ورسره مرستې کوي. د هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ورسره مرستې کوي، دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی صاحبانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناست یو، دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته لري دلته. اوس دا خبره لږه سرچپه شوې ده، سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځایه اوته، ناټو اوته، ایساف اوته، ټیک شو، پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی. اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي. طالب وته وایي چې نه، ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده، هغه په خپله خوره کې دي. او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ، نن د درازین دي د ډېره اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغې کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي. اوس لکه نن د چهارشنبه، د پنجشنبه ورځ ستاسو دا رپورټ کېدی شي.